السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې او ریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره د دې ترڅنګ تفسیری او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان ځوانانو د ډاکور کړي چې که غوښتنې ونه منل شوې په اسلام آباد کې بعد پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړي. زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوز له مشر سره د افغانستان او سیمې په سولې او ثبات خبرې اترې کړې دي او د امریکا الکتورال کالج ولسمشر ډونلډ ټرمپ باندې د جو بایدن بریا تایید کړه. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان ځوانان وای ک په سیمه کې امنیت بحال او لدغه سیمه کړه شوی خلک خپل کورونه ستانه نکړل شي. نو د اسلام آباد په چوک کې به احتجاجي پرلات پیل کړي. د ځوانانو پرون د اسلام آباد په پریس کلب کې وی خبري غونډه ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه زیات شوی او د ضرب از پوځي عملیاتو لوجه به کور شوی خلک لا هم د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. د شمالي وزیرستان ځوانانو له حکومت په دغه سیمه کې د لنګو شو کورون د ماویزو ورکولو ترڅنګ د اصلاحات او عملي کولو غوښتنه هم کړي. بلخوا د قبایلي زلو د مشکلاتو د هواري لپاره د حکومتي کمیټې مشر او په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړي اقبال افریدي مشال ریډیو ته ویل چې حکومت بعد د ځوانانو د غوښتنو پوره کولو لپاره اقدامات کوي. په شمالي وزیرستان کې تیر کال یو 50 او سا کال د دسمبر تر اتمې 15 هدفي بریدونه شوې دي. په دې سیمه کې په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو لوجه خواوشه 100,000 خلک به کور شوي وو چې زیاتره یې بیرته خپل سیمو کې بحال کړل شوې دي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم وای ک وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1.5 استعفا ورنکړي. د فروری په اول نیټه به د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کوي. دا خبر پرون په لاهور کې د پاکستان جمهوریت تحریک د مشرانو لغونډې ورسته د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن خبري اعلان ته وکړه. نو موړي د پی ډی ایم کارکونانو باندې غږ وکړ چې د لانګ مارچ لپاره د تیاری شروع کړي. په دغه موخه د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز هم خبري وکړه. د وزیر اعظم عمران خان له حکومت سره د مذاکرات او امکان رات کړ. بلخو د کورونی چارو وزیر شیخ رشید هم پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل حکومت د خبرو اترو لارې نه بندوي او ک پی ډی ایم د حکومت نه علاوه هم چا سره خبري کول غواړي نو ورته به یې موقع برابر کړي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک سکال د ستمبر په شلمه جوړ شوه. یا تحریک تور لګوي چې د عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلیو په ترڅ کې جوړ شوه. نو ځکه د دې د خاتمه ترڅنګ د نوو انتخاباتو غوښتنه کوي. حکومت توا یا پوزیشن ګوندونه خپل مشران د احتساب د عمل نه بشکول غواړي. زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوز له مشر سره د افغانستان او سیمې په سولې او ثبات خبرې اترې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد پرون په پینډی کې د جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدو کاته وکړل. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو مشر جنرال آستن سکاټ میلر هم په دې ملاقات کې له خلیلزاد سره مل وو. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر آی ایس پی آر بیګا خبره کړې خبر پاڼه کې ویل په دې موخه جنرال باجوا خلیلزاد او جنرال میلر ته ډاډ ورکړ چې هیواد به د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول داری ساتي. د افغانستان د سولې لپاره د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاو د قطر سرخار دوه کې د خبرو په لومړي پړاو کې چې سباند درې میاشتې وخت یې ونیو یوازې په کلنلارې سلا کړیو د خبرو د دوام لپاره یې ایجنډا ویل یو بل سره تبادله کړې دي. دواړو لورو ویل چې د خبرو بل پړاو به د جنوري په 15 پیل کړي. او بل خبر دا چې د امریکا اټارنی جنرال ویلیام بار ورسته له هغه استعفا ورکړې چې الکتورال کالج په ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جو بایدن بریا تایید کړه. بار له ټرمپ سره په انتخاباتو کې د درغلیو د بیزایا ادعاو په اړه هم کړکېش درلوده. پرون په سپینه ماڼۍ کې له بار سره تر ملاقات ورسته ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه د بار استعفا اعلان کړه. ټرمپ همداراز ویل چې له بار سره ملاقات ډیر ښه وو او زیاته کړه چې بار د په کلکو ملګرو کې شامل وو. نوموړی د دسمبر په 3مه د کار اخیری ورز لري. بلخوا د ویلیام بار د استعفا خبر له هغه لږ وخت وروسته راغی چې د امریکا الکتورال کالج د نومبر 3 پولیس مشرزي انتخاباتو کې د جو بایدن بریا تایید کړه. بایدن وروسته قامت په وینا کې ویل جمهوریت بریالي شو او اوس وخت راغلی چې سره رای او ځای او روغ شو. د خبرونو پای
خبرونه خبرونه د منور شانه اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باره د شمالي وزیرستان ځوانانو له حکومت غوښتنه کړې چې دوی په خاوره دي د نامنه او هدفي بریدونو زیاتېدو مخنیوي وشي.
د میجا ټارګټ کیلینګ په عروج باندې دا په هفته شې سلور 15 پېښې ټارګټ کیلینګ شې د سراسر بدمنې نه راوکیات جوړې شوې دي.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر ویلي د راتلونکي تعلیمي کال نه به په ټول هیواد کې یو شان تعلیمي نصاب شروع کوي.
روان کال چې د نوې سلیبس نه شروع کی نو د مطلب دا دی چې په مارکیټ کې به کتابونه نی او صرف د سرکار کتاب وي.
د افغانستان په حکومتي ادارو کې د کار موندلو لپاره آنلاین کمپیوټري ازموینې پیل شوې.
مخکې چې په آنلاین ازموینې باندې څوک نه پوهېده چې دا پروژه به شفاف وي او که نه وي. آنلاین ازموینه ناشفاف ده او په دې کې درغلي او واسطه نه کیږي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. پرون ماسیګر د اسلام آباد په پریس کلب کې د شمالي وزیرستان ځوانانو یوې خبری غونډې ته وویل چې په سیمه کې بد امنی زیاته شوې ده او د هدفي بریدونو لړۍ روانه ده. دوی ویل په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي ګڼ شمېر خلک لا هم د پاکستان او افغانستان په بېلابېلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. پکار ده چې زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. ځوانانو په سیمه کې د ړنګو شوو کورونو د موضوع ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې هم وکړې او وی ویل که حکومت یې ونه مني نو په اسلام آباد کې به پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړي. بلخوا د قبایلي ضلعو د خلکو د مشکلاتو هوارولو لپاره حکومتي کمیټي وایي چې له دې ځوانانو د غوښتنو پوره کولو لپاره به ګامونه پورته کوي. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
د دسمبر په 14 په اسلام آباد پریس کلب کې خبری کانفرنس کې د شمالي وزیرستان ځوانانو وویل په سیمه کې ناامني او هدفي وژنې سیوا شوي. د شمالی وزیرستان د میرلی سیمې نه راغلی اسد الله شاه مشال ریډیو ته اووی که حکومت یې غوښتنې پوره نه کړي نو دوی بل دی رستو د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاجي درنه ورکوي.
د میجا ټارګټ کیلینګ په عروج باندې دا په هفته شې سلور 15 پېښې ټارګټ کیلینګ شې د سراسر بدمنې نه راوکیات جوړې شوې دي او میسنګ پرسن مرج ډیسټریکټ کې میجا او ایسیا لکه ماورا عدالت گرفتاری شي او ورسره د عدالتي نظام نارت وزیرستان ته نه راوري. ایجوکیشن او د هیل سنټر چې کې مې دي رنګ دی او ډېرې فنکشنل ندی وزیرستان چې سمره مسائل وي د حواله سره میزنه دا خبره کې او د ایس وین شاله میزه سیاسي تنظیم سره ملويږي سیاسي چې سمره پارټي دی د سربراهن سربراهونه ته دا خبره میز مخې تجدي چې پنارت وزیرستان شي بدامنی دو ټارګټ کیلینګ دا او بتخوري شری دو کرپشن دا.
شمالي وزیرستان د شوال تحصیل نه راغلی شاکر وزیر مشال ریډي هوته وي باید چې حکومت د دوی مسلو د حل لپاره زر تر زره اقدامات وکړي ځکه چې دوی د پاکستان د امن لپاره قربانی ورکړي.
شکل اپریشن دروازه شریش د خلک لوړل خپل علاقې پر شو د پاکستان د سلامیت پر پرشولې د نړۍ علاقې ته هجرات وکړه. 6 سال وشول چې تحصیل شوال خلک واپسینه دو شوې تحصیل د تخیل چې کوم خال ته مداخله زوی سیدګي دغه هم واپسینه دو شوې وسرسه په 6 سال شه عالمی جنگ ها ختم شي خو بدقسمتی سره د میش سره د میش څنګه اپریشن دروازه به وسرسه نه ختم شي. میش د حکومت نه مطالبه دو چې امن پنوم باندې اپریشن وایدای او زر نظر د افغانستان وزیرستان شته امن روالي.
د میرام شان راغلی سنید احمد داول هم د خپل ستونزو پاړه مشال ریډیو ته وی
یو غټه مساله دو چې د میر د غلام خان نونسه د بانی رسې چې سیمره چک پوسټ نه دی په دابنده به تخوري شری دو یو گاډی نه تقریبا د 599000 رسې ریپي وخلی دا سمونه بډې مثالې بوندې ریپي په تفصیلې شي خال شي کوي په تفصیلې شي به ته وخستې شي په ډې مثالې بوندې میر د مطالبه وکړه چې عدالتینا دروري او عدالت ذریعہ سره د میر مسائل حل کو. لکه زه مثال در کچه میر وزیرستان شه د ای پی او د مادی خیل چکی ما لنجا شری دو داس نمونه د خدی او د مچی خیل لنجا شری دو داس نمونه زیرا کی په کلی شه په خپل لمن شه لنجا شری دی او اغه دی د جرګه په ذریعہ سره حل رو بوسی خو اه حال ير وزینو.
مشال ریډیو چې د خلکو د ستونزو پاړه د قبایلی ضلعو د مسلو د حل لپاره د حکومتي کمیټه مشر او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی نو پختل نو داغه وینا وا د دوی حکومت د ټولو قبایلی ضلعو د مسلو د حل او حل ته د امنیت پر ځای کولو لپاره اقدامات کوي.
ډیپټیز ډېر په لوی تعداد کې د قبایلی سیمو نه راوتی وو د هغوی چې کوم د ریهابلیټیشن مسلې دي یا دا وخت د کورونو د سروې مسلې دي یا نورې چې کوم دي د دوی د واپسي خبرې دي نو په دې کې تقریبا 75% کار شوی دی او د قبایلي علاقو د مسمار کورونو سروې شروع ده دا هغوی چې کوم دی د پیسو ورکولو طریقې کار چې کوم دی واضح دی او په هغې کې چکونه ریلي شوي دي او سر ناسه خلک داسې علاقو پاتې دي چې د هغې علاقه کې اوس هم چې کوم دی یا حالات خراب دي یا فوج کلیئر کړی نه دي. ان شاء الله ولزی زمو کوشش ته چې دا کوم ملګرو دا پریس کانفرنس یا د کوم خلکو ضرورتونه دي یا غوښتل په تکلیف ته چې دې د مشکلات ختم کو.
د ذکر د روان کال په شمالي وزیرستان کې شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې لزګونه ځوانان او مشران او دارنګ پکې سرکاري اهلکاران وجل شوي. د دې هدفي وژنو پر ضد پښتون تحفظ موومنت او اولس بیا بیا احتجاجونه او مظاهره کړي، خو پوز او حکومت دا دعوه کوي چې دغلته یې امنیت پر ځای کړي او د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. یاد دی په کال 2014 کې د جون په میاشت کې د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عضب عملیات پیل کړي ول چې له وجې یې د حکومت په وینا لس لکه خلک بې کوره شوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدن کو مشال ریډیو تاسورې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک پرون مشرانو پرون په لاور کې په یو غونډه کې فیصله وکړه چې که عمران خان د جنوري تر 1.5 د وزیر اعظم له څوکې استعفا ورنه کړي نو دوی به د فروری په اوله نیټه بیا غونډه کوي چې پکې به اسلام آباد ته د لانګ مارچ فیصله کوي. اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې عمران خان د درغلیو په نتیجه کې وزیر اعظم جوړ شوی دی، بلخو د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید هم پرون په اسلام آباد کې یوه خبري غونډه وکړه چې پکې د اپوزیشن ګوندونو تورونه رد کړل او ویل چې حکومت هر وخت مذاکراتو ته تیار دی. په دې هکله د غلام غوث رپورټ اورو.
د پاکستان جمهوری تحریک د مشرانو د غونډې وروسته په لاهور کې په شریک خبری کانفرنس کې د یاد غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت دی د جنوري تر 1.5 پوري استعفا ورکړي، غنی د پروري په لومړۍ نیټه به دوی بیا د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو فیصله کوي.
حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے.
حکومت ته په واضح ډول وایو چې د 1.5 جنوري پوری دی حکومت استعفا ورکړي. کله دغه نیټه پوری حکومت استعفا نه ورکوي نو د پروري په لومړۍ نیټه به بیا د پاکستان جمهوری تحریک د مشرانو اجلاس وي او په هغه ورځ به بیا د اسلام آباد د لانګ مارچ اعلان کیږي.
1 فروری کو اسلام آباد کې د لانګ مارچ کا اعلان کر دے گا.
د دې ترڅنګ مولانا فضل الرحمن د پاکستان جمهوری تحریک په کارکونانو غږ وکړو چې د حکومت په ضد د اسلام آباد د لانګ مارچ لپاره دی خپل تیاری جاری وساتي. د حکومت د رانسکورولو لپاره هڅه کوونکي د حزب اختلاف ګوندونه دریز لري چې د عمران خان حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی وو، خو 13 ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید د اپوزیشن دغه تور رد کړو او د لاهور په جلسه کې د حزب اختلاف لخوا د مذاکراتو د نه کولو په اعلان سربیره وفاقي وزیر شیخ رشید وړاندیز ورکړو چې دا سیاسي لانجه د مذاکراتو د لارې حل کېدلې شي.
هم ایک منتخب جمهوری حکومت ہیں اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی
زمون حکومت یو منتخب جمهوری حکومت دی او د عمران خان په مشرۍ به دا هیواد مخ په وړاندې بوزو. مونږ د مذاکراتو لاري بندول نه غواړو. تاسو وایئ چې زمون سره یا د عمران خان سره تاسو خبري کول نه غواړئ، نو بیا تاسو مونږ ته په ګوته کړئ چې چا سره تاسو خبري اترې کول غواړئ، نو دا وی سره بدرله د مذاکراتو زمينه برابر کړو.
آپ عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ بتائیں کس سے کرنا چاہتے ہیں، اس سے کروا دیتے ہیں.
خو تیر ماسخوتن بیا په لاهور کې د مولانا فضل الرحمن سره په شریک خبری کانفرنس کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری یو ځل بیا د حکومت سره د مذاکراتو امکان رد کړو او زیاته یې کړه.
جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے، بات چیت کی بات ہے،
تر سوچې د خبرو اترو خبره ده، نو په دغه اړه د پاکستان جمهوری تحریک دریز د لاهور په جلسه کې وړاندې کړی شوی وو. چې د مذاکراتو وخت اوس ختم شوی او اوس د لانګ مارچ او د عمران خان نه د استعفا اغیستلو وخت را رسیدلی دی. د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز هم وویل چې د هیڅ یو چا سره به مذاکرات نه کیږي.
بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم اب عوام کی عدالت میں جا چکے.
وړاندې می هم دا خبره کړې ده چې اوس موږ د ولس عدالت ته حاضر شوی یو. اوس به د ولس په وړاندې ټوله خبره کیږي. راوستل شوی خلک او راوستونکي به اوس د مخینه شاته کیږي.
چاہے وہ سلیکٹڈ ہوں یا سلیکٹرز ہوں اب ان کو پیچھے جانا پڑے گا.
په 14 دسمبر د لاهور د جلسې وروسته خپل وزیر اعظم عمران خان او نورو وفاقي وزیرانو خپل دریز بیا تکرار کړی وو چې مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت په ضد د تحریک د لارې خپل مشران د احتساب د عمل نه بچ کول غواړي. خو د احتساب په معامله کې به چری هم د اپوزیشن سره ملي پخلاینه یا انارو اونه کړي. خو مخالف سیاسی گوندونه د حکومت دغه خبره ردوي او دوی وای د احتساب د لاري حکومت خپل سیاسی مخالفین په نخښه کوي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورسو د یو بل ریپورت طرف ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان پوز مشر سره پرون لیدلی دی او د ته د پاکستان د پوز مشر ډاډ ورکړی چې پاکستان به په سیمه کې د امن لپاره خپلې هڅې جاری ساتي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار طاهر خان لږه شیبه وړاندې منور شاه سره شریک کړی. راځئ چې ورته غوږ شو.
د زلمی خلیلزاد او د پاکستان د فوج د مشر په مشرۍ کې کوم د پاکستان لوړپوړو پاکستانی فوجي افسرانو سره چې د عیسائی مشر هم په غونډه کې وو دا غې پاړه چې کوم د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څنګه ایس پی آر نه کوم بیان جاری شوی دی. اول خو مختصر باغې شریک کوم چې باغې خو ډیر سن دی. البته یو خبره شوی ده چې د امریکای ځانګړي استازي ته د پاکستان د فوج مشر یو وار بیا دا ډاډ ورکړی دی، یقین دهانی ورته کړی ده چې پاکستان به په سیمه کې د امن لپاره خپل کوششونه جاری ساتي. او دویم پکې بیا د زلمی خلیلزاد لخوا فقط دومره ویلی شوی دی چې د پاکستان د افغان سولې لپاره چې کوم کوششونه دي هغه استایل.
اوس دې پړاو کې چې بین الافغاني خبرې د افغان حکومت د وفد او د طالبانو د وفد منځ کې په دې کې پاکستان رول لوبولې شي کنه ستاسو څه تجزیه ده؟
زما نظر دا دی چې رول هغه رنګې نشي لوبولې څنګه چې په افغانستان کې به خلک غواړي یا به امریکا غواړي، ځکه پاکستان د دې بین الافغاني مذاکراتو نه ځان هسي هم لري ساتلې دي چې کوم ملکونه به دراتلونکي کې احتمال او امکان شته چې دغه نشستونو د ناستو د بین الافغاني مذاکرات قربه شي پاکستان دغه نه وته دي. او پاکستان غواړي چې ځکه پاکستان سره دا یو اندېښنه شته دلته چې مونږ دینه تاسو کوو دوی وکف د لکه څنګه چې اوس یو حالت ته په خبرو کې چې وخت هم ډیر اخلي په ډیرو شیانو باندې دونی میاشتې دوی لګي دل دواړه غاړي چې په اصول باندې متفق شي. اوس درې هفته وقفه وشوا او زلمی خلیلزاد په خپل ټویټ کې دا لکه خفغان هم شته، لیکن بیا غوښتنه هم کړې ده چې کم دی اتفاق کړي چې د جنوري په اولنۍ هفته کې بیا خبرې شروع شي، باید چې هغه شروع شي. اوس تشویش دا دی چې اوربند او ګوره تاسو باید چې په اکتوبر کې کل د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي راغلی وو عمر داوزه، هغه مشاد ریډیو ته په امریکا کې دا خبره کړې و چې پاکستانیانو ورته ډاډ ورکړې دی، یقین دهانی ورکړې ده، ورسره وعده کړې ده چې د دې کال د پای نه وړاندې به اوربند اعلان شي.
دا طاهر خان هغه مونږ ته معلومات راکولو چې د پاکستان د پوز مشر د افغانستان سول لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به په سیمه کې د امن لپاره خپلې هڅې جاری ساتي. ورسی اوس د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وایي د راتلونکي تعلیمي کال نه به په ټول هیواد کې یو شان تعلیمي نصاب عملي کوي، خو د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو ځینې اتحادیې وایي په دې عمل کې له دوی سره سلا نه کیږي او اندېښنه ده چې دوی زده کوونکي کی د نوی تعلیمی نصاب کتابونه ترلاسه نکړي. په دې صبح کې شاوخوا 14,000 شخصي تعلیمی ادارې دي. په دې اړه تفصیل د منور شاه په ریپورت کې.
پا
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو یو اتحادیه وای حکومت په ټول ملک کې د یو شان نصاب تعلیم رایج کولو اعلان کړی، خو تر اوسه یې د کتابونو چاپ کولو په اړه اقدامات نه دي کړي چې له وجې یې د ملیونونو زده کوونکو مستقبل د خطر سره مخ کېدای شي. د پین په نوم د اتحادیې صوبایي جنرال سیکرتر سید انس تکریم کاکا خیل د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه په دې لړ کې عملي اقدامات نه دي کړي.
روان کال چې د نوي سلیبس نه شروع کی نو د دې مطلب دا دی چې په مارکیټ کې به کتابونه نی او صرف د سرکار کتاب به د سرکار سره چکم دی، نو د پرایویټ سکولونو د ټول پاکستان لیول ډیټا نشته چې د دې بسومره کتابونه پکاري. د دې مطلب دا دی چې نو کال به دی او نوی بحران سره د تعلیم مخی، او مطلب دا دی چې کتابونه بشاتی او د دې بوی چې نه سلیبس پدا چلیږي.
انس تکریم کاکا خیل زیاتوی چې حکومت دې د تعلیمي نصاب جوړولو په عمل کې د شخصي سکولونو نمائندگان هم شامل کړي. دا د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وای تعلیمي نصاب جوړول د تعلیم د پوهانو کار دی او په کار ده چې حکومت پکې د خپل ذمہواریو نه زیات مداخلت ونه کړي.
هغه منچری یا کاغذ ټیکس بک بورډ مشر شي یا د کریکولم مشر شي یا پارٹی دا هغه او هغه وی زمګه را سوچ کې دی بل چا سوچ کې دا خو چې دین ایجوکیشن ډپارټمنټ کې کوم کنسلټنټس او کوم مشران دي د پاره کې نو لیدي چې کوم زمګه نصاب ګوري او یا کتابونه پرنټ کوي هغه کې دا د غي کار دی او غي تر بالکل چیر چانلې پخا هغه نه او کار دی بیا هغه غو خپل په کار چې تاسو څه مطلب دا د دې مقصد څه دی ګول څه دی چې دا نصاب زمګه دا سټوډنټس وای نه د دې بار رزلټ سره وځي نه دا تاسو نه کولې شي.
سیړونکو او ماهر تعلیم ډاکټر خادم حسین وایي چې حکومت د تعلیمي نصاب لپاره یو کمیټه جوړوي او بیا د دې کمیټې سپارښتنې له پارلیمان منځوريږي.
دا مهمه خبره چې کله هم نصاب جوړیږي په هر ملک کې په هر هیواد کې جوړیږي نو هغه کې د بیلابیلو شوبو ماهرین ګډون کوي، هغه کې د ارواپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تدریس ماهرین هم ګډون کوي، اوی کې د تاریخ او د پوهنه ماهرین هم ګډون کوي، او اوی کې هغه خلک هم ګډون کوي کوم چې دا عمل کراولي کوم چې دا نافذ کوي، یعنی پریکټیشنرز هم ګډون کوي، استادان هم ګډون کوي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي نصاب جوړولو او استادانو د روزنې د ادارې مشر ذوالفقار خان وای چې په ټول هیواد کې د یو شان اقامي نصاب عمل درې پړاوونه لري او اولنې پړاو یې د ټولو متعلقه اړخونو په مشوره مکمل شوی دی.
په اولنی پړاو کې د اول نه تر بینځم جمعات پورې تعلیمي نصاب مکمل شو دی او د کتابونو چاپولو عمل شروع کیدونکي دي. په دویم پړاو کې به لښ پغم نه تر اتم او په دریم پړاو کې به اتم نه تر لسم پورې تعلیمي نصاب جوړیږي. په دې عمل کې موږ د شخصي سکولونو د ځینو اتحادیو له نمائندګانو او حتی د وفاق المدارس له عالمانو سره هم سلام مشورې کړې دي.
ذوالفقار خان زیاتوی چې شخصي سکولونه زیاتره د شخصي کمپنیو چاپ کتابونه استعمالوي او د دې نوي نصاب مطابق کتابونو چاپولو لپاره هم د دوی له ادارې سره کمپنیانو رابطه کړي، نو هیله ده چې په اپریل میاشت کې د نوي تعلیمي کال شروع کېدو سره شخصي تعلیمي ادارو ته هم د نوي نصاب کتابونه ورسي. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د نومبر په 13 په کراچۍ کې یو غونډې ته وویل په ټول هیواد کې د یو شان تعلیمي نصاب نافذ کولو لپاره ورسره ټولې صوبې متفق شوي او دا کار به د راتلونکي تعلیمي کال نه عملي کېدل شروع شي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
یو میاشت مخکې امریکا اعلان وکړ چې د مرکزی ایشیا، پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په خولو لپاره د سرمایه کاری یو سیمه ایز فنډ برابروي، خو دا فنډ لا هم نه دی جوړ شوی. افغان چارواکي وایي په دې سربیره هم مایوسه ځکه نه دي چې د اقتصادي همکاریو په لړ کې د پاکستان سره د ترانزیت تړون نوی کوي چې د پانګونې ډېرې موقع برابروي. تمه کیږي چې په دې سره به د افغانستان، پاکستان او مرکزی ایشیا هیوادونو ترمنځ سوداګري پراخ شي. په دې اړه بشیر ګواخ رپورٹ لري.
افغان چارواکي وای په داسې یو تړون کار کوي چې په لاسلیکولو سره به د پاکستان او مرکزی اسیا هیوادونو سره سوداګري اسانه او پراخه شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د دې لپاره د ټولو خواوو د خوښې پر یوې لوزنامې تیارولو بوخت دي. دی وایي د پاکستان او مرکزی اسیا هیوادونو سره د تجارت ښه کولو لپاره د اپټا په نامو په یو تړون کار کوو. دا تړون له مخکې موجود دی، خو اوس یې نور پسې پراخوو او یو نوی شکل ورکوو. په دې سره به هغه مشکلات حل شي چې د دواړو خواوو چارواکو پې په مسلسل ډول خبرې کړي دي. زموږ د تجارت وزیر صاحب تیره میاشت اسلام آباد ته تللی وو، په دې اړه یې خبرې وکړې. په نږدې راتلونکي کې به په اسلام آباد کې د دې خبرو اتمه غونډه وشي چې هر څه به پکې نهایي کېږي. د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد د نومبر په میاشت کې ویلي وو چې د سیمه ییزې پانګونې په نامه یو فنډ پیلوي. د هغه په خبره دا فنډ به د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او سرمایه کارۍ په ډیرولو کې مرسته وکړي. ورته خبره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې یاده کړې وه، خو تر اوسه پورې لا هم نه دی اعلان شوی. افغانستان د ګاونډیو مرکزی آسیا هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو تړونونه لاسلیک کړي دي. په دوی کې یوه پروژه د اورګاډي پټلۍ تیرول دي چې کارونه یې شروع شوي دي. کابل د اسلام آباد سره هم د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لري چې له مخې افغانان له هند او نورو هیوادونو څخه د سمندر او بیا د پاکستان د ځمکنیو لارو او پاکستانیان د افغانستان له لارې د مرکزی آسیا هیوادونو سره تجارت کولی شي. د دې ترڅنګ پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګه سرحد هم پرانستی دی. همداراز د افغانستان سره د تورخم، چمن، بادینی، غلام خان، انګور اډي او خړلاڅو لارې هم د تجارت لپاره خلاصې کړې دي. تجار او د پاکستان د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس غړي زاهد شینواری د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې اقتصادي موخې ډېرې دي، خو سیاستوال باید د سمو پالیسیو په جوړولو سره ترې ګټه واخلي.
زه دا ګړم چې صرف د پاکستان، د افغانستان او سنټرل ایشیا یو بلاک جوړول چې دي کنه، هاي سره مزمنګه کونو د دې ټولو ملکونو ډیر زیات اقتصادي پرمختګ کېدای شي او په دې ملکونو کې ډیر تجارت ته دوام اخست ملاویدای شي. د دوی په نورو ملکونو باندې چې کوم انحصار دی هغه کمېدای شي. زما اندازې سره کم از کم په لنډ وخت کې یو دیش ارب څلوېښت ارب ډالرو تجارت په کال کې کېدای شي. نو د پاکستان دپاره د سنټرل ایشیا مارکیټ خو همیشه چې دی یو خواب پاتې شوی دی کې اوس پورې پاکستان څه کاروبار ونه کړی شو. هغې کې غټه وجه د افغانستان سره خراب سیاسي حالات دي.
د افغانستان او پاکستان بې ثباته اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ بده اغیزه کړې. افغانستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره ترهګري پالي، خو اسلام آباد دا تور ردی او وایي پر طالبانو خپل اغیز د سولې لپاره کارول شي. ورته خبرې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په میاشت کې کابل ته په سفر کې وکړې. هغه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر ملاقات وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې غواړي د امنیتي مسایلو د حل ترڅنګ تجارتي اړیکو ته پراختیا ورکړي. په دغه موقع عمران خان هیله وښودا چې د افغانستان له لارې به د مرکزی آسیا سره سوداګري زیاته شي. په کابل کې د عمران خان د پلاوي سره د ملاقات ګډونوال او د افغانستان او پاکستان د سوداګریزي شریکی خونی یا چیمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزه وایي پوخا یوازې په ترهګري خبرې کې دي، خو اوس دواړه خواوې د اقتصادي موقعو په پیدا کولو ډیر غږیږي. هغه د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې دا مهم پرمختګ دی، خو د عمل کولو لپاره لا ډیر کار ته اړتیا ده.
په دې باندې باز شوی دی، حتی د ټی آر آر سیستم جوړ شي چې د تاجکستان نه او د ترکمنستان نه ازبکستان نه موټر حرکت وکړي، د تیز یا د کارنیټ واخلي او د هغې په اساس باندې پاکستان ته لاړ شي یا نورو هیوادونو ته، جنوبي آسیا ته لاړ شي، او یا د پاکستان او جنوبي آسیا د نورو هیوادونو نه کنټینر بار شي، راشن لاړ شي روسیې ته، قزاقستان ته. نو په دې باندې خبرې روانې دي، اما تر اوسه پورې چې ترڅو په اپټا کې تغیرات رانشي او تسهیل پیدا نشي دا مشکل شته.
اپټا یا د افغانستان او پاکستان ترانزیت لوزنامه په 2018 کال کې شوې ده، خو په دې وروستیو کې له مخې تجارت ځکه کم شوی چې سوداګر پکې د اوږدمهاله ویزو د نشتون او پر مال وړونکو ګاډو د ټیکسونو له زیاتېدو شکایت لري. د دسمبر په 14مه د افغانستان سوداګرۍ او صنعتونو وزارت لخوا مشال ریډیو ته ورکړل شوی معلومات ښیي چې په 2013 کال کې افغانستان او پاکستان د 2 بلیونو ډالرو تجارت کړی، خو تیر کال دا سوداګري له 1 بلیون ډالرو هم کم وه.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو مشال ریڈیو تاسو ته په پیښور کې د غرمې د 12 بجې کې دونکو د منور شان بلند خبرونه وورو.
د شمالي وزیرستان ځوانان وایي که په سیمه کې امنیت بحال او له دغې سیمې کډه شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه نه کړل شي، نو د اسلام آباد په ډي چوک کې به احتجاجي پرله پیل کړي. د ځوانانو پرون د اسلام آباد پرس کلب مخې ته یوې خبري غونډې ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه زیات شوي، د ضربې از پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک لا هم د پاکستان او افغانستان په بېلابېلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. بلخوا د قبایلي ضلعو د مشکلاتو د هواري لپاره د حکومتي کمیټې مشر او په قومي اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف غړی اقبال افریدی وایي چې حکومت به د ځوانانو د غوښتنو پوره کولو لپاره اقدامات کوي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم وایي که وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1 استعفا ورنه کړي، نو د فروری په اوله نیټه به د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کوي. دا خبره پرون په لاهور کې د پاکستان جمهوري تحریک د مشرانو له غونډې وروسته د تحریک انصاف د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان خبریالانو ته وکړه. نوموړي د پی ډی ایم کارکنانو باندې غږ وکړ چې د لانګ مارچ لپاره دې تیاری شروع کړي. بلخوا د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل حکومت د خبرو اترو لارې نه بندوي او که پی ډی ایم د حکومت نه علاوه هم چا سره خبرې کول غواړي نو ورته به موقع برابر کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پرون په پینډۍ کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیده کاته وکړه. په دې ملاقات کې د افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت د ځواکونو مشر جنرال اسکاټ میلر هم موجود وو. د پاکستان د مطبوعاتي دفتر آی ایس پی آر په وینا په دې موقع جنرال باجوا خلیلزاد او جنرال میلر ته ډاډ ورکړ چې هیواد به د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول جاري ساتي. او د امریکا اټارنی جنرال ویلیام بار وروسته له هغه استعفا ورکړې چې الکتورال کالج په ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جو بایډن بریا تایید کړه. بار له ټرمپ سره په انتخاباتو کې د درغلیو د بې ځایه اداو په اړه هم کلکیټ درلوده. بایډن وروسته خام ته په وینا کې ویل جمهوریت بریالی شو او اوس وخت راغلی چې سره رایو ځای او روغ شو.
لند خبرینم د منور شان وورید ورزوس ته یو بل ریپورت طرف ته امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنی نړیوال سازمان ویلي چې پاکستان باید هغه کسان چې د انساني حقوقو لپاره کار کوي یا په وړو مقدمو کې په جیلونو کې بندي دي آزاد کړي. دوی وایي چې د کرونا وبا له وجې هم دغه قیدیانو ته یو شمېر مشکلات پیښ شوې دي. د دسمبر په 14مه یاد سازمان په یو ریپورت کې ویلي چې پاکستان کې په بندیخانو کې چې د څومره قیدیانو زیاتې لاغې زیات قیدیان پکې ساتل کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا د جیل لپاره د وزیر اعلی مشیر تاج محمد وایي چې دوی د کرونا وبا د مخنیوي لپاره د ایس او پیز عملي کولو ویلي وو باید په دې عمل هم وشي. تفصیل د شانواز ترغزی په ریپورت کې اورو.
امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان په بندیخانو کې د ټاکل شوی شمیر نه زیات بندیان اچول شوی چې د کرونا ناروغي سره اخته شوی هم وو. دوی د پاکستان حکومت ته ویل هم دي چې باید هغه بندیان چې د انساني حقوقو لپاره کار کوي یا په وړو جرمونو کې بندي دي یا صحت کمزور او خراب دي او په خصوصي توګه هغه زنانه چې جرمونه یې واړه دي یا حامله دي او یا بیا ناروغ دي زر تر زر دي آزاد کړل شي. د یاد اداري د یو ریپورت تر مخه په اپریل 2020 کې چې کله کرونا وبا په زیاتېدو وو په جیلونو کې د بندیانو شمیر 3,200 او 240 وو او بیا دغه شمیره په ستمبر کې 1,800 او 3 ته اوچته شوه. دوی بیا د بندیانو په صحت هم لیکلي چې بندیانو ته هغه شان سهولتونه نشته کوم چې په قانون کې راغلي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د جیل خانو مشیر تاج محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی هر وخت کوشش کوي چې بندي خانو کې د کورونا او نورو بيماريانو د مخنیوي ګامونه پورته کړي.
نو دا دویم لهر چې کله شروع شو دي موږ بیا دوباره په ملاقاتونو باندې پابند لګولې ده او خپل ټول جلی موږ ډایرکشن ورکړي دي چې ګورنمنت ایس او پی دي په سختۍ سره دا سو عمل درآمد کوي. ټوټل زمونږ درې سلیکټ جلونه دي زمونږ او په دې ټول جلونو کې موږ سره چې کټه شي چې دا 11,200 قیدیانو او موجوده من سره د آزاد دي 11,900 تقریبا 700 کسان دي هغه د کیپاسټی نه زیات دي.
د یاد سازمان پر رپورت کې زیاته شوه چې په جیلونو کې تر دیو نه مزور پورې بندیانو عمر نه هم ډیر زیات ولې دوی لیکلي چې حامله زنان او ماشومان باید د قانون د لاندې آزاد شي وي ورته د حکومت لخوا داسې خاص توجه هم نه ورکړل شوی. تر د اگست 2020 پورې د پنجاب په جیلونو کې د درې اتیا میندو سره نوي ماشومان او د خیبر پختونخوا په جیلونو کې و دیرش میندو سره 50 ماشومان په بندیخانو کې موجود وو او باید د کووډ 19 له وجې د دغه تنانو ازادېدلو ته زیاته توجه ورکړل شوې وي. خو دوی وایي چې داسې ونه شوه. نور علم خان ایډوکیټ د بندیانو د خلاصون او د دوی د حقونو لپاره کار کوي او د قیدیانو اواز په نومي تنظیم هم جوړ کړی. مشال ریډیو ته وویل خیبر پختونخوا کې هغه بندیان چې د عدالت نه سزا شوي یا یې مقدمې روانې دي د ناروغي په حواله دومره زیات خطرناک نه وو، بلکې هغه زیات خطرناک وو چې د کرونا په اس او پی زی عمل نه کاوه او پولیس ونیول او حوالتونو ته واچول.
چې موږ ویډیټ کړو په کووډ 19 کې چې بعض خلک چې د باتھرومونو سره خوا او شا کې پراتو اس او پی سلی د اغي خو مکمل وایلیشن کیږي.
د دوی په وینا چې تر دې د مته سې کوم کوټلې ریپورت نه دی لیکل شوی چې ګنې څومره بندیان د کووډ 19 لوجې په بندیخانو کې مړ شوی. البته دوی په خپل هر کله چې جیلونو ته تللی دي کتلې دي چې بندیان په ډاګه او په غاڼه کې پراته وو. د کورونا نه د احتیاط لپاره ورته هیڅ تنظیمات نه وو شوی. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې چارواکي او پوهان په تیره سموده کې په صوبه کې د انټرنیټ له لارې د ښځو د زورونو پیښو کې د زیاتوالي خبره کوي. په صوبه کې د جنسي زورونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز مشال لیډیو ته ویلي داسې کیسونه ورته ورغلي چې پکې جنکۍ او ښځې په موبایل میسیجونو یا په سوشل میډیا تنګول کیږي. پوهان وایي ډېر داسې کیسونه د ویرې له امله نه رپورټ کیږي، نو په کار ده چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت او متعلقه ادارې ګامونه پورته کړي. د پلرونو خپل بچی د انټرنیټ په سم او خوندي استعمال خبر کړي. په ډیره تفصیل د مليحه مرزاده پر ریپورت کې ورو د خیبر پختونخوا چارواکي او پوهان وایي چې په صوبه کې د انټرنیټ لالاري د خزو د زورونې پیښې زیاتې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د جنسي زورونو ښکار خزو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز د نومبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې په دا وروستیو کې دوی ته د انټرنیټي جرمونو یو شمېر پیښې رپورټ شوې چې پکې خزې او جینکۍ زورول شوې دي. موږ په تیره په کووډ او لاکډاون کې وکتل چې په انټرنیټي جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. یو خود وی داسې فکر کوي چې کومې ښځې کار کوي یا جینکۍ په هنتونونو ته ورځي، هغوی لاسرسي ته موجود دي، نو هغوی ته میسیجونه کول، که جواب نه ورکوي نو غیر مناسبې ویډیوګانې ورته لیږل، بیا د رسمي او مدني ټولنې له واتس اپ ګروپونو یا فیسبوک د هغوی نمبر اخیستل او پر فیسبوک د دروغو آی ډي ګانې جوړول، دا ټول پکې شامل دي. موږ ته یو داسې کیس راغلی چې د یوې علاقې د جینکو فیسبوک پاڼه جوړه شوې وه. هغه جینکۍ خبر هم نه وي چې پر فیسبوک یې د هاٹ گرلز په نوم یوه پاڼه موجوده ده.
کو خبر بھی نہیں تھی اور ان لڑکیوں کی طرف سے کہ وہ فیس بک جو ہے وہ ہاٹ گرلز کے نام سے انہوں نے لانچ کر دیا.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 کال په جنوري کې د پیښور های کورټ په حکم له ایجنسی زبرونو نه د خزو د خوندي کولو ادارې لپاره محتسب او ټاکله. صوبایي محتسب وایي چې دوی د پلټنو فدرالي ادارې اف آی اے د انټرنیټي جرمونو مخنیوي څانګې سره نږدې کار کوي. دا غي په خبره دوی سره چې پر انټرنیټ د خزو د زبرونې کیسونه راځي، په کار کې د خزو د زبرونې مخنیوي قانون لاندې کاروایی کوي، خو چې کومو کیسونو کې فورنزیک شواهدو ته ضرورت وي هغه اف آی اے ته سپاري. په پاکستان کې د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون سره سم اف آی اے د دغو کیسونو تحقیقات کوي. په پیښور های کورټ کې د سایبر کرائم یا انټرنیټي جرمونو کیسونو وکیل مهوش محب کاکا خیل هم د ښځو او جینکو د آنلاین زورونې پیښو کې د اضافه خبره کوي او وایي چې زیاتره کیسونه د یری لامل نه رپورټ کیږي او ځینې جینکۍ ځانوژنې ته مجبورې شي.
اوس چې زیاتر کرائم زی په خواچ بکم په لارو کوشو کې کم هراسمنت کې ده، هغه نه ډبل هراسمنت اوس آنلاین کېږي. زموږ چې په آف لاین هراسر زو هغه اوس ټول چې کم دی هغه آنلاین هم تاسو تنگ دی او تاسو سٹاک ته دی دی جنه کې چونکه هغه چا ته ویلی نشي او منټلی ډېر زیات سټرسټ وي او هغه کافي ټورچر کېږي لګي، هغه پکچرز مورف شي، هغه خپل پیرنټس ته نشي ویلی، نو هغه جنه کې ډېر زیات دباو کې راشي او سوسایډ اٹمپټ. تاسو ډېر کیسز پاکستان ته هم راځي خو هغه رپورټ کیږي نه.
مې وشوای داسې کیسونه هم ورته ورغلي دي چې متعلقه ادارو ته جنکو خپل شکایت وړي وي، خو بیا هلته د ځینو کارکونکو لخوا بلیک میل کیږي چې په پریشانی کې دوه چنده اضافه وشي. په پیښور کې مدني فعال قمر نسیم وای د حکومت او متعلقه ادارو ترڅنګ د مور پلار ذمہواری جوړیږي چې د انټرنیټي جرمونو خلاف موجود قانون او د انټرنیټ د خوندي استعمال پاړه خپل بچي خبر کړي.
زمونگا زنانا او د ماشومان او یو لوی تعداد د سایبر بولینګ د سایبر هراسمنت او سیکشوال اند کمرشل ایکسپلویټیشن شکار شوی دی. بد قسمتی دا چې پیرنټل کنټرول نشته دی. زمونگا چې کوم نوی نسل دی هغه سره انټرنیټ موجود دی، انډراید فون سره موجود، مشران ذمہواری جوړیږي چې هغه خپل ماشومان ته د انټرنیټ سیف استعمال وکړي، چې فیسبوک یا سوشل میډیا استعمالولو سکیورټی څوک دی، څوک خلک اډ کول غواړي، څه قسمه انفارمیشن مونږ یو اجنبي سره شیر کولی شو. بعض شیزونه داسې دي چې هغه د زنانو یا د ماشومانو په حق کې مفید نه دي، هغه د پی ټی اے ذمہواری ده، او بیا داسې د ایف آئی اے دا ذمہواری ده چې کوم رپورټ سي د راشي هغه باندې فعال کردار ادا کړي.
کمر نسیم ویل په نصاب کې د هم دغه معلومات شامل کړل شي، او د ټي وی ریډیو اشتهارونو للارې دي معلوماتي مواد نشر کړل شي چې کوم کار د زیاتی په زمره کې راځي او باید چیرته رپورټ کړل شي. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون په 2018 کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون د حکومت په وخت منظور شوی، چې هدف یې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو مخنیول وو. دغه قانون د نورو صوبو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم موجود دی. دغه راز په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کې د ښځو د جنسي زورونو د مخنیوي قانون منظور شو، چې تر مخه په هغه جرم کې تورن شوو لپاره مختلفې سزاګانې ټاکل شوې دي. د افغانستان په حکومتي ادارو کې د کار موندلو لپاره آنلاین کمپیوټري ازموینې پیل شوې، خو خلکو اندېښنې لرلې چې دا پروسه هم شفافه نه ده. د همدې اندېښنو ختمولو په موخه له مرکز نه د اداري اصلاحاتو او د ملکي خدمتونو اداري مسؤلین جلال آباد ته ورغلي وو، او د پوهنتون د یو شمېر استادانو، مدني فعالانو او ځوانانو په وړاندې د آنلاین کمپیوټري ازموینو په لارو چارو شفافیت معلومات وړاندې کړل. دا تفصیل د ماز محمد عابد په ریپورت کې اورو.
د افغانستان په دولتي ادارو کې د کارمندلو په موخه و په خو پرمیډه کېدلې او له شارټ لیست نو وروسته به تری تحریری او تقریری ازموینې اخیستل کېدی، چې د خلکو په وینا شفافیت نه لرلو. خو له سمودی رئیس د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو ادارې په دولتي ادارو کې د کارمندلو په موخه انلاین کمپیوټري ازموینې اخیستل پیل کړي، خو بیا هم خلکو اندېښنې لرلې چې دا پروسه هم شفافه نه ده. د همدې اندېښنو د لمنځوړلو په موخه د دسمبر په 14 نیټه د ننګرهار د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو ریاست ته د پوهنتون یو شمېر استادان، د مدني ټولنو استازي او ځوانان وربلل شوي ول، او د انلاین ازموینې پروسه یې ورته د پروجیکټور په ذریعه تشریح کړه. په ننګرهار کې د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو رئیس اجرت الله اختیار د انلاین ازموینې په شفافیت مشال راډیو ته وویل:
څنګه دا معلوماتي سیمینار په دې خاطر رایه کړ چې دوی ته وخیو چې زمونږه امتحان دغه کمپیوټرای سیستم چې دا څومره خوندي ده، څومره د انساني مداخلې نه لري ده، ان آیا انسانان په دې کې په خپل نفع یا د بل په نفع باندې یا په زیان باندې مداخله کولای شي کنه شي کولای.
د امینی په نوم یوې فعال انجلۍ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: مخکې د انلاین ازموینې په شفافیت باور نه لرو، خو اوس چې په عملی توګه ولیدل په دې پروسه باور پیدا شو.
مخکې چې په انلاین ازموینه باندې څوک نه پوهېده چې دا پروژه به شفافه وي او که نه وي، نو اوس چې دی موږ دا ټرینینګونه ولیدو انلاین ازموینه شفافه ده او په دې کې درغلي او واسطه نه کېږي.
خو مدني فعال نوراغا ځواک بیا نیوکه لرله چې په انلاین کمپیوټري ازموینو کې هم له درغلیو او واسطو کار اخیستل کېږي.
تېره ورځ د جلال آباد د ښاروالۍ د معاونیت ازموینه تاسو اخیستله، مدیر صاحب د تفتیش د سیمه ییزو ارګانونو زوی پکې بریالی کېږي، داغې نه لوړ تحصیلات والی والال ته ناستو په امتحان کې پاس منځورس. دلته د معلم نه پیسې اغستل کی، دلته د پولیس نه په امتحان کې پیسې اغستل کیږي.
د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو په اداره کې د تعیناتو اجرایوي رئیس محمد یوسف غزنوی ونه منل چې د دوی پروسه شفافه نه ده.
واک سه ورته اشاره وکړه، شاروالی ته سی بس اعلان تکللی ده، او یا د هغه شارټ لیست نه کی، یا بس اصلا اعلان ته نه تکللی. یو سړی پکې کامیاب شوی، صالحای ملی، اداري امور، امنیت ملی، شاروالیان، اصلاحات اداري په دې کې ارزه د خدماتو نه کوي، دلته تقرر نه کوي. د شاروالۍ امتحان شاروالۍ اخلي، خپل طرز عمل لري، خپل قانون د مامورینو لري، قانون د مامورینو تطبیقي، قانون د خدمات ملکی نه تطبیقي.
د ذکر ورد چې په انلاین کمپیوټري ازموینه کې ازمیخت ورکوونکي هر سوال ته په جواب ورکولو وروسته پوهیږي چې صحیح او که غلط جواب ویلې، او د ازموینې په اخیر کې ورته د بریالیتوب او ناکامۍ نتیجه هم ورکول کیږي، او د شفافیت لپاره د هغو کسانو نتایج هم لیدلې او مشاهده کولای شي چې د دوی لډلې څخه بریالي شوي وي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د د مشال ریډیو د سشنبه یا نه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجره
په لسنی مو بجو
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د امریکا فوربس مجلې د 2020 کال د نړۍ د سلو ځواکمنو یا طاقتور ښځو یو لیست خپور کړی چې پکې په سیاست، اقتصاد، صحت، ټکنالوژي، د خیر ښېګڼې، د فلم موسیقي سره تړلې ښځې شاملې دي. د ښځو په روان کال کې په خپلو شبو او کار کې دا ښودلي چې څنګه به خپل اولس او نړۍ د خفګان، تکلیف، درد، بشري او قدرتي ناورینو او نورو مشکلاتو پر مهال ژغوري او د دوی به مرسته کوي. فرخنده اسد په ډیړه دا ریپورت جوړ کړی دی.
د فوربس مجلې ته 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په لومړي نمبر د جرمني چانسلر انګلا مرکل ده. انګلا مرکل په روان کال کې د کورونا وبا مخنیوي ته خاص پام ورکړی او حتی په خپله یوه وینا کې ولست سوال کوي چې په کریسمس کې د خپلو مشرانو لپاره خصوصي احتیاط وکړي. مرکل هغه وخت په نړۍ کې زیاته خوښي ترلاسه کړه چې کله یې د شام کډوالو ته د خپل هیواد دروازې پرانیستلې او د خلکو لپاره په سخت وخت کې د همدردۍ ډکه غاړه ورکړه. په اروپا کې د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې په یو سروي کې 15% خلکو د نورو اروپایي هیوادونو د مشرانو په پرتلا په مرکل باور څرګند کړي او ځینو پکې له هغې وروسته په روان وخت کې د بل مشر په انتخابېدو اندېښنه هم ښودلې ده. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دوهم نمبر کریسټین لیګارد ده. کریسټین دا وخت اروپایي مرکزي بانک مشره ده. روان کال د کورونا وایرس له وجې د اروپایي هیوادونو اقتصادي وضعیت هغې د کار لپاره یو چیلنج وو. کریسټین ویلی چې د 2020 کال لومړی شپږ میاشتې به هم له اروپا لپاره یو سخت وخت وي چې هیوادونه پکې خپل اقتصاد ښه وساتي. د 2011 کال نه د 2019 کال تر نیمایي پورې کریسټین لیګارد د پیسو د نړیوال صندوق مشره پاتې شوې ده. هغه په نړۍ کې لومړی ښځه ده چې د دغه ادارې مشري کړې. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دریم نمبر د امریکا منتخبه ولسمشره کاملا هیرس ده. کاملا هیرس په لومړی خزینه، لومړنی تور پوست او لومړنی ایجیایی اصلوی چې د امریکا مرستیاله ولسمشره کیږي. په 2014 کال کې هغه لومړنی هندی نژاد امریکایي ښځه وه چې د امریکا سینیټر شوه. هغه د کالیفورنیا سره تعلق لري او په اوکلند کې زیږیدلې ده. مور یې د هند او پلار یې د جمیکا وو. د خپل کاري ژوندانه په لومړنیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې سارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه سارنواله وه چې وروستو د سینیټری په توګه غوره شوه. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په څلورم نمبر د اروپایي کمیشن مشره اورسلا وان دیر لین ده. هغه داسې لومړنۍ ښځه ده چې پر دغه ځای تیر کال ټاکل شوی. د هغې په مهمو کارونو کې قانون سازي او هغه پالیسي جوړول دي چې د 200 میلیونو څخه زیاتو اروپایي وګړو پر ژوند یې اغیز دی. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو یا طاقتورو ښځو په لیست کې په پنځم نمبر د بیل اینډ ملن ملنډا ګیټس فاونډیشن شریکه مشره ملنډا ګیټس تا. ګیټس کورنۍ د خیر ښېګڼې په کارونو کې سږ کال هم خپل پوزیشن پر ځای ساتلې. ګیټس فاونډیشن په 2020 کال کې جوړ شوی او دا وخت نړۍ ته ټولو لوی خیریه اداره ده چې د سلوختو اربو ډالرو پورې داسې فنډونه لري چې ګټې په نړۍ کې د ولسونو پر خیر ښېګڼې لګول کیږي. میرمن ګیټس په خپل کار کې صحت، د نجونو تعلیم او له دې سره سره د ښځو هغو مسلو ته زیات پام کړی چې له وجې د ښځو صحت، کار او روزمره ژوند متاثر کیږي. د نیوزیلند وزیر اعظم جیسنډا آرټرن د فوربس په لیست کې 2 ځواکمنه ښځه ده چې نه یوازې د یو هیواد مشري کوي بلکې ځینې داسې مثالونه هم جوړ کړي چې وړاندې نه و لیدل شوي، لکه د یو هیواد مشرې سره سره د مور جوړېدو عمل نه تیره شوه. د ماشوم له پیدایش وروسته شپږ اونۍ په رخصت په خاوند یې د ماشوم د خیال ساتلو لپاره په کور شو او دا خپل کار ته راوګرځېده. هغه نه یوازې د نړۍ بلکې د نیوزیلند په 150 کالو تاریخ کې لومړی ځوان خزه وزیر اعظم ده. د هغې عمر 38 کال دی. روان کال په خپل هیواد کې د کورونا وبا په مخنیوي کې هغه په ټوله نړۍ کې وستایل شو او دا د هغې د پالیسیو نتیجه وه چې په نیوزیلند کې دغه وایرس تر ډیر حده کنټرول شوی دی. له ایجیایي هیوادونو څخه د فوبس د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په سیاست او پالیسی جوړونکو کې شیخ حسینه واجد په 9 نمبر ده. هغه د بنگلادیش تر ټولو د زیات وخت لپاره په واک کې پاتې شوی وزیر اعظم ده او دا وخت دغه هیواد په 3 بار منتخب شوی وزیر اعظم ده. نوموړی په خپل وخت کې د هیواد امنیت، د ولس صحت او تعلیم ته زیات پام کړی. د فوبس مجلې د 100 ځواکمنو ښځو په لیست کې د افغانستان او پاکستان نه ښځې نشته، خو د هند روشنی نادر ملهوترا چې د ایچ سی ایل کمپنۍ مشره ده او د ټکنالوژۍ په برخه کې د خپل کار له وجې په دغه لیست کې په 55 نمبر او هم د هند خزانې وزیره نرملا ستارامن په دغه لیست کې په 1 نمبر ده. کیرن معظمدار شاه چې د هند تر ټولو شتمنه ښځه ده، هغه د دوایانو د ځینو کمپنیو مشره ده. له دې سره سره هغه په ایجیا کې د انسولین دوایې تر ټولو لویه کارخانه لري او د کینسر د ناروغانو یو روغتون هم لري. په دغه لیست کې په 18 نمبر ده. له شوبیز، هنر او موسیقۍ له نړۍ څخه په دغه لیست کې د امریکا او پراوینفری په 6، امریکایي سندرغاړي ریانا په 9، سندرغاړي بیانسه په 2 او ټیلر سویفت په 2 نمبر د نړۍ د ځواکمنو ښځو په لیست کې شامل دي.
د سواد په ملمجبه سیمه کې په واورو د لوبو مقابلې شروع شوې دي. په اولنۍ ورځ د ماشومانو د زغل لوبې شوې او په دې مهال سیلانیانو هم د دې لوبو خوند اخیستی دی. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
د سواد په سیلانۍ سیمه ملمجبه کې واورو ورېدو وروسته په ګڼ شمېره سره سیلانیان سیمې ته رسېدلي دي. په دغه موقع د سیلګرۍ محکمې خیبر پښتونخوا د واورو لوبو تابع هم کړې. ورغلي سیلانیان د لوبو څخه خوندونه اخلي او ورسره خپلې خوشحالۍ هم مانځي او د سندرو سره اتڼون هم کوي. په دغه کې بعض سیلانیان وایي،
السلام علیکم، میرا نام تسمیہ، ہم کراچی سے ہیں.
ډیر ښایسته ځای دی. د سیلانیانو لپاره ډیر راښکونکی ځای دی. موسم ډیر زیات ښه دی، واوره وریږي. د کورمې لپاره ډیر مینهناک ځای دی. دا شی دلته وینئ، ډیر زیات حیران کن ځای دی او موږ اوس د واورو لوبې وکړي.
میرا نام جاوید حسین، ہم فیصل آباد سے ہیں، سب دوست ہیں، بھائی ہیں.
ډیر ښه راته لګي، ډیر ځای، موسم ډیر ښه دی، زبردست دی. الله تعالی موږ ته ډیر غوره ځای راکړی دی. د بهر هیوادونو نه خلک راځي او موږ دعا کوو چې دا سیمه همداسې ښایسته او آباد وي او دلته نور خلک او سیلانیان راشي او پاکستان ته ګټه ورکړي.
اور بھی لوگ آئیں، ٹورسٹ آئیں اور پاکستان کا جو ہے وہ زر مبادلہ جو ہے وہ بھی ذرا پر جائے.
پورمه ورځ د ماشومانو ترمنځ په واورو د زغل لوبي تر سره شوې چې پکې ګټه ترلاسه کوونکي لوبغاړي وای چې کال کې دوی د واورو دې موسم ته په انتظار وي او په واورې لوبي کول ډیر خوند ورکوي.
زمانم رزول الله رضا ملم جبی اوسیدون کې ماننس کی کې حصہ غستو، ماشاء الله پښ پوزیشن موغس او زه ډیر خوشاله. نور خلکو ته زه دا پیغام ورکوم چې دل تراشي او سکینګ شروع کې او کوشش وکړي خپل پریکټس جاری ساتي.
زمانم د مجاهد دریو کالونه دا سکینګ کوم. اول به میدل ارګو په سکینګ وز دا کا وس کا خپل والا را لو او دای راته را کس نور وړو ته زدا ويم چریشی او دلته پریکټس وکي او به په مقابلو کې سوالي.
په دغه مقابلو کې برخه اغستونکو ته انعامونه ورکړل چې مشر میلمی د خیبر پښتونخوا سیول ډیفنس ډایریکټر اکرام قاضي وو. دوی ویل چې د هلو زلو مقصد په سیلانیانو او عام ولس کې د ماحول او غرونو ساتنې په هراوستل هم دي.
پرپس چې د بنیادی اغداد چې غرونو خولي دي، سنوم ډیر زیات مزه کوي. په زمونږ ټول عوام ته چې دلته کوم راغلي دي، هغه ته دا اپیل دي چې ټوریزم اوکې د زینو نه خوند واخلي.
د سوات ملمجبه سیمه چې د ستا سمندر نه 9000 فوټه چوته سیمه ده او هر کال پکې د دسمبر نه تر مارچ پورې واوري وریږي او وخت په وخت پکې د واورو لوبي هم کیږي او کالو سر ملمجبه ته په زرګلو سیلانیان ورزي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په سواد کې د بڑ مالت یا بازار له لسکونو کلونو راهیسې د داسې کورنیو استوګنځې پاتې شوې چې د سندرو، موسیقي او نڅا د محفلونو له لارې ځان ته ډوډۍ ګټي او نورو خلکو ته د تفریح او ساتیري موقع برابروي. له دې بازار سره تړلي خلک وایي اوس مهال یې ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دی. تفصیل د نجیب عامر په رپورټ کې اورو.
Thank you.
د سواد د بن مالت اختر اقبال وای عمر 50 کاله دی او لتیرو سلويختو کالو رئیسی په محفلونو کې تبلغه کوي. خداغه په وینا اوس دغه محفلونه ساړه شوی او ورسره داغوی د کور نغره هم سور شوی دی.
زه په خپله تبلغه کوم کنه جی زه کدا شو کوم نو کوته څنګه مونږ له زماره شي کدا شي بند نو لکه مال سګورا کې خو سينه نو ډېر کم کم جی زما په خیال باندې اتر نه هوندس کسان زما په غاړه دی په دې کې زما جوړ دی په دې کې زما مسیری په دې کې زما خزي دی په دې کې زه په خپل یم او کار نشته جاو دا کم مونږ چې موزیشن لکه مونږ خراج لکه زمون له خلاصو قرض راکې مونږ خو د کارن سودم پر نه راګي.
نو موړې وای په بن مالت کې اوس هم له 500 زیاتې کورنۍ ژوند کوي چې د موسیقي سندرو ویلو او یا هم د نساله لارې ځان ته ډوډۍ ګټي. هغه وای ورځي هسه هم خنه د خو لکلنه چې کورونا وبا راغلي یا د حکومتي بندیزونو او یا هم لدی وجه چې خلک ټولنیز واټن ساتي او احتیاط کوي دا غوي ژوند ډیر غزمن شوه دي.
کم کم په ماشي و ما تقریبا 18000 روپے به کم اس کم 20000 ګوره ما ګټلې او اوس زما کند چې صدا دوه میاشتو چې راته تلم چې تنه او قسم په خدای چې لکه زمونږ تر سر دي ضرورت راشي زمونږ باندې سور نه پیسې نه کېږي.
دبن پچینا ناستے لونگ پتار کے بڑے دبن پچینا ناستے لونگ پتار کے بڑے جیسے اوستڑے جس تڑے ستڑے ستڑے گترا پور تجم میں سڑے ستڑے 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 گترا پور تجم میں سڑے.
د بن مالت یا بازار چنن په کوم حالت ته پروندا سينو د پاکستان سره تر الحاق وړاندې سواد چکل خپلواک ریاست او د سواد والی بال ته حکمرانی کوله نو د فنکارانو ژوند ته زیات پام کړو. د کلتوري چارو شنن کې او خبريال شیرالم شینوار وای د بن هغه دور زرین دورو
سواد خو د والی سواد د دور نه مخکې د خلک په مختلفو علاقو کې اوسېدل چې کله نه بیا والی سواد د دې سرپرستی شروع کړه چې یو ځای ته دیره غونډ شوې دي نو دا د والی سواد په سرپرستی کې راغلل. باقاعده د دې بڼ چې کوم بنیادي طور سره دغسې یو محله یا کوڅه چې اوس یې د بازار یو شکل اختیار کړی خوش آبادي ده نور یې خلک هم هلته کې خوشا کې آباد دي خو د دې د خپل علاقه کوڅه په خپل ځای باندې اوس هم شته دی.
شیرالم شینوار وایي د سوات هنرمندان د ملا فضل الله په مشرۍ کې طالبانو ځپلي وو او اکثری اړ شوي ول چې د پاکستان نورو سیمو ته وکوچيږي. دغه په وینا اوس هم د بڼ بازار ګڼه ګوڼه د پخوا په شان نه ده. د سواد د بڼ فنکارانی د کار د نشټوالي لوجي هنر پرېګدی او ودونه کوي. تبله نواز اختر اقبال ویل چې دوه لونو به سندره ویلې خو سی ودونه وکړل او سندره نه وای. جهانگیر د سندرغاړي سادیا شاپلار دی هغه هم ورته کې سلری
سادیا شاپ تقریبا چې په ووز اته کاله وګوځي نو زموږ هغه جنې خو د شي ویل دا تقریبا یو دوه میاشتې څو ساعته اوس ته نه پرېښو واده نو زموږ دغه ژوند یو سپزانه سکار جوړو.
نو موړې وای د بړن د محفلونو د سړېدو بلا وجوهات دي چې پکې حکومتي بندیزونه او د سیمې د خلکو غربت هم شامل دي.
زموږ مدن نو هیڅ پته نه لګیږي چې زه وایم کال بم په کورنا سو پروګرام بنو چې پوخ کار خو نو چې کنه پوخ کار خو نو د مدن پته نه لګیږي نو فایټې نه تر اخر گزارېږي پروګرام ورو په پېټو کیږي.
خو ځنې داسي هنرمندان هم شته چې وای د کورونا لوجې د جوړ شوی حالت نه باوجود هم د غوي کار روان دي. کسه هم هغه پخوانی مزه نشته خو د بیلا بیلو لارونه پیسې لاسته راوړي. وزما فیاض 19 کلنه سندرغاړي ده هغه وای
جی بس شکر دی نو زمونږ هم لکه کم چې کاروبار او ټول آل چې کم د غړي کنا هغه ټول لکه کور کې ناستو او اوس کله کرونا ختم شو نو شکر الحمدلله حالات دومره دي چې 50% برابر شوی او دا نور هم چې دا خو د دې حسابې چې چلته کې ودونی کنا ویډینګ شوز یا سین نو زه سټیج د پاره هم زه آلتا سونګ دوی ما زه ته هم راځي
په خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو ټولنې په خپل د یو بل سره د مرستو کولو هڅه کوي. له حکومت نه او د غیر حکومتي موسسو نه د مرستو د ترلاسه کولو لپاره منډې تړې وهي. د خیبر پختونخوا حکومت د کورونا د راتګ نه پس د ځایي هنرمندانو سره تر دې دمه د مرستو کومه لړۍ نه ده پیل کړې. البته تر هغې وړاندې د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې تیر کال د یوې پروژې له لارې د صوبې پر ډیرو هنرمندانو تر 3 میاشتو پورې د میاشتې 10000 روپۍ ویشلې وې. خو هغه پروژه بشپړه شوې ده.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې شو